سلامونه او رسمو بخیر په افغانستان کې وخت مخصوصتن 9 بجې تاسو موږ غلا ازادي رادیو نه اوري پام کوي د دې ساعت خبرونو ته د طالبانو د حکومت کورنۍ او چارو وزارت د ترافیک عمومي ریاست وایي چې 1403 کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 کسان په ترافیکي پیښو کې مړه شوي او 1900 ټپیان شوي دي. د دې ادارې عمومي رئیس حسیب الله مختار د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون ته د دې موضوع په اړه معلومات ورکړل شي. د معلومات یې نن خپور کړي دي. د ښاغلي مختار په وینا په دې موده کې په افغانستان کې نږدې 1400 ترافیکي پیښې رامنځته شوي دي. په افغانستان کې ترافیکی پیخی تر دیر مارک جوب لڑوی یوازه دروان کال دا لیندهی پا تبیشتما پا دو جلا ترافیکی پیخو که دا کابل کندار پا لوی لار لپنزوزو چخزیات کسان مره و لشپیتو چخزیات نور تپیان شویدی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنګزی په نړۍ غږ وکړ چې د چاپریال او اقلیم د بدلون پورې اړوند مسایلو ته د سیاسي رنګ نه ورکوي او په دې برخه کې د افغانستان سره همکاري او مرسته وکړي. هغه د خبرنن د اقلیمي بدلون په ملي کانفرنس کې وکړه. تنګزی زیاته کړه چې د پخواني شوروي اتحاد د جګړو پر مهال د افغانستان 83 زنګلونه له منځه تللي او په دې هیواد کې د جګړو پر مهال د وسلو او بمونو کارولو چاپریال ته سخت زیان رسولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې د هوا سختو شرایطو په شمول د ترنو واورو بارانونو او طوفانونو په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان وژلي دي. اوچا نن چهارشنبه د مرحوم شپږویشتمه په خپل ایکس یا ټویټر کې لیکلي چې په دې لړ کې 10 کسان ټپیان شوي دي. د دې ادارې په وینا په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې له امله 15 کسان مړه شوي دي. د استوګنې کورونه یې زیانمن کړی او همدارنګ د ټرافیکي پیښو لامل شوی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ادارې د دفاع وزیر لپاره نوماند پیټ هیکست وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه هیواد لپاره یو مطلق او شرمونکې ناکامي ده. هغه د سه شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د یوې غونډې په ترڅ کې چې موخه یې د نوموړي نومول کېدو تایید وویل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا د پوځ اعتبار ته زیان رسولی او د امریکایي سرتیرو د وژلو او د هغو کسانو د پریښودو لامل شوی چې له امریکا سره یې همکاري کړې وه. خو د جنوري په 23 د امریکا ولسمشر جو بایدن د بهرنیو چارو په وزارت کې په خپل وینا کې یو ځل بیا په لا افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه. وی ویل چې د جګړې پای ته رسول سمه پریکړه وه. په ایران کې د بیروزنیزې الوتکې د لوېدو له امله د دې هېواد درې پولیس وژل شوي دي. د ایران د پولیسو معلوماتو مرکز نن چهارشنبه رسنیو ته خبر ورکړی چې هغه روزنیز الوتکه چې د مهرآباد له هوایي ډګر څخه الوتنه کړې وه تهران ته د راستنېدو په لار کې نسکوره شوه. دغه مرکز ویل چې دغه روزنیز الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې ده. او د بیلاروس یو دولتي ټلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړې ده چې د ازادي راډیو بندي شوی خبري اعلان یې په دې هیواد کې د وور بلولو په هڅه تورن کړی دي. په دې فلم کې د ازادي راډیو د بیلاروس څنګه خبريال اندري کوزینچک وښودل شو چې نوموړی د 2021 کال په نومبر میاشت کې ونیول شو. نوموړی د بدماشۍ په تور لس ورځې په بند کې تیرې کړې خو وروسته بیا د یوې توندلارې ډلې په جوړولو تورن او په شپک کاله باندې محکوم شوی دی. قدر من اوریدونکو دا خبری ټول کاله ما فرشتي څخه اکثر اوري. د راپورونو په لړ کې برا سره واورئ چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلک د سیلابونو او د طوفانونو له امله ستونزې لري.
هر ځای کې چې بازار جوړیږي او بیا د سیدو ملکونو په مابین کې چې لکه پاکستان او افغانستان د دواړو حکومتونو ته ګټور ثابتېدلی شي.
د دې ترڅنګ د به هم واورې چې په افغانستان تازه په دوچا په تازه راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې سیلابونو ډیر خلک وژلي دي.
تیر کال راهیسې موږ دېرش تنه شهیدان لرو او د دې ترڅنګ 8 زخمیان لرو او دارنګ 55 کورونه په مکمل ډول باندې ویجاړ شوي دي او 80 کورونه نیمه ویجاړ لري.
او تر څنګ یې د پکتیا ولایت نه هم یو راپور لرو چې پکې د کورسونو د بندېدو نه خلک ستونزې ویل.
زمون کورس جواز لري، زمون کورس پرون بند کړی و، واښه ټول کورسونه پرون ورستړي دي. بیا چې موږ ورسره وګورو ماخستن ماري کې ورسره ونیوالي.
په دې ترڅنګ نور راپورونه هم شته تر پایه راسره ملوسی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته بیا هم خراغلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي دفتر یا اوچا د روان 2015 کال په اوږدو کې په افغانستان کې 15 میلیونه کسان له روغتي خدماتو بې برخې کړي دي. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي د روغتي په برخه کې د خدماتو چمتو کولو لپاره 209 میلیونه ډالر او اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روغتي وضعیت د ناورین په اړه لاله وړاندې راپورونه هم ورکول شوي وو. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته خوښ شي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي په روان 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 14.3 میلیونه کسان بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري، خو له دې شمېر څخه به یوازې 9.3 میلیونه کسان مرستې ترلاسه کړي. اوچا د 2015 کال د پروګرام په راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی اټکل کړی چې په دې سره به په دې موده کې 15 میلیونه کسان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. په راپور کې راغلي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو کسانو له ډلې څه د پاسه 23% ښځې، 53% ماشومان او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره 209.1 میلیونه ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ د 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور خورا زیان لیدلی او نږدې له سقوط سره مخ دی. یو شمېر افغانان وایي وار له مخه هم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ یو اوسېدونکي سیدا جان ازادي راډیو ته وویل
زموږ په سیمه کې روغتیایي خدماتو ته خلک لاسرسی نه لري، ځکه زموږ واته کړي دي سپینغر مربوط چې د کلینیک نه لري دي، سړکم خراب دي او په دلته په ولسوالۍ کې یو روغتون دی، هغه کې وخت نا وخت دوی نه وي او همن ته نږدې کلیو دپاره لومړنۍ خدمات کوي. نو موږ ورته فلحال ژر تر ژره لاسرسی نه لرو، څو چې مریض شي په دې سړک خراب سړک باندې چې مریض ځي نو نور یې لا بهتر کړي.
د کابل د دیسبز ولسوالۍ یو اوسېدونکي وزیر ګل چې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستي مور په غاړه ده او دواړه پښې په یوه پیښه کې پرې شوي وایي د ناروغتیا پر مهال د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله خصوصي روغتونونو ته د ورتګ وسه نه لري او په دولتي روغتونونو کې امکانات نشته.
تاسو یقین په خدای وکړئ چې ډېرې د مونږه مریضان ژوند له لاسه ورکوي د همدغې وجې نه چې مونږه ډاکټر ته لاسرسی نه لرو، مونږه پیسې نه لرو چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو. نو دولتي کلینیکونو ته چې مونږ ځو هلته هغومره دوا او هغومره امکانات نشته چې مونږه مریضانو ته هلته مونږه ته بیرته جواب راکړي چې تاسو شخصي ته لاړ شئ.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې د روانې جنورۍ میاشتې په 13مه ویلي وو چې سږ کال په لومړیو درې میاشتو کې ځینې روغتیایي، ښوونیزې، خوراکي او د سرپناه لپاره بشري مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي. دغه دفتر ویلي چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمایي برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. ملګرو ملتونو ویلي افغان وګړي په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا په بشري حقونو پورې اړوند دوامداره محدودیتونه هم د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو لپاره د خوندیتوب په برخه کې خطرونه لاپسې زیات کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د ازادي راډیو نه د افغانستان اړوند مطالبه اوري. د طالبانو حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد له لوري ایران او افغانستان سره د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز شوی وو چې افغانستان دغه وړاندیز بیا رد کړی دی. یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر د سرحدي بازارونو جوړول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په پراختیا کې اغیزناک بولي. خو د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ کړه خونه بیا وایي چې په دې حال کې چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې یو اساس حالت کې دي، د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای د باید نورو مهمو مسایلو ته پام وشي. په همدې اړوند سنا کاکا راپور ته وکړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو له ترنګلتیا وروسته د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو د جوړولو په تړاو د خپل د ګاونډي وړاندیز رد کړی دی. د پاکستان د نیشن خبري اژانس نن د جنوري په 15مه نیټه د دې هیواد د مشرانو جرګې په حواله راپور ورکړی چې له افغانستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې د بازارونو جوړولو وړاندیز د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا شوی و. راپور کې راغلی چې د دې وړاندیز موخه په لکو پر مختللو سیمو کې د سیمه ییزو سوداګریزو اسانتیاو پراختیا ده. راپور کې د پاکستان او ایران ترمنځ د سرحدي بازارونو د ودانیو د جوړولو هم ویل شوی خو زیاته شوی چې لا نه دي فعاله شوي، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې د طالبانو حکومت ولې د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د لامل په اړه موږ د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر وایي د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو جوړول د سوداګرۍ د پراختیا لامل کېږي او سوداګرو ته هم ګټه رسوي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل
هر ځای کې چې بازار جوړېږي او بیا د سیده دوه ملکونو په مابین کې چې وي لکه پاکستان او افغانستان، دا دواړو اړخونو ته ګټور ثابتېدلی شي. دې کې به موږ ټولو تجارانو ته خیر وي.
په پاکستان کې یو سوداګر روح الله هم مرته غوښتنه لري.
دا وکړي شي نو دې کې به انشاء الله چې دا سوداګرو او دا نزیات د عوامو ډېر زیات ګټي، ځکه چې هغې ته به د دواړو ملکونو سامان په بارډر باندې په اسانتیا کې ملاویږي. نو دا خو ډېره بهتره خبره ده، موږ وایو چې دا دې جوړ شي.
خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه بیا وایي د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای اړینه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر وړاندې د مهمو ستونزو حل ته پاملرنه وشي. د دې خونې اجرایوي مشر نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان او پاکستان ترمنځ څه وخت کېږي چې دغه ترانزیتي او تجارتي اړیکې ډېر حساس او بد حالت ته رسېدلې دي. نو په دې کې زه اړینه نه بولم چې مرزي بازارونو باندې کار وشي، په ځای دې چې مرزي بازارونو باندې کار وشي په کار دادا چې هغو ستونزو یا مشکلاتو باندې چې اوس د افغانستان او پاکستان تجارت ریشو کمه کړې ده دغې باندې کار وشي.
د پاکستان حکومت په داسې حال کې دا وړاندیز کوي چې تر دې مخکې د افغان سوداګرو د کاروبار په وړاندې ګڼ شمېر خنډونه رامنځته کړي وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورتونو او نورو اړینو سندونو د نه لرلو له امله څو ځلې د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوي وي، چې د سوداګرو په خبره په پایله کې د دواړو خواوو سوداګرو ته سلګونه زره امریکایي ډالر زیان اوښتی وو. دغه شان د پاکستان د حکومت لخوا د افغانستان په سوداګریزو توکو د تعرفو لوړول بله هغه ستونزه ده چې وخت په وخت کې افغان سوداګر په اړه شکایت کړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري یې زیانمنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي د غړي خان جان الکوزي د تازه معلوماتو له مخې د پاکستان له لارې د افغان سوداګریزو توکو ترانزیت شاوخوا 30% راکم شوی دی. مخکې بیا نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 20% کم شوی دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستاني پولیسو قانوني اسناد لرونکو او غیر اسناد لرونکو ته ویلي چې سر لنن یعنی د جنوري 15مې د اسلام آباد او راولپنډۍ کې نه اوسېږي. په همدې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته وکړي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د پراخ عملیاتو له پیل کې وروسته په دې هیواد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې پاکستاني پولیسو افغان کډوالو ته خبرداري ورکړی چې د جنوري له 15مې وروسته دی له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو ووزي. د سفارت په یو اعلامیه کې چې په پاکستان خبره کړې راغلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکیب په دې هیواد کې د افغان کډوالو ستونزې او اندېښنې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری له مشر سره شریکي کړې دي. په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې ښاغلي شکیب دارنګه په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغانانو د نیول کېدو او ځورونې په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او په دې برخه کې د یو ان ایچ سی آر د همکارۍ غوښتنه کړې. په اعلامیه کې د نوموړي له قوله راغلي چې پولیس د افغان کډوالو کورونه تلاشي کوي، د ښځو او ماشومانو په ګډون آن هغه افغانان چې ویزي او قانوني اسناد هم لري نیسي او په ځینو برخو کې ورڅخه د بډې اخیستنې او ډېرو پیسو غوښتنه هم کوي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې لیدنه کې د یونیچار مشرې ویلي چې په دې تړاو ورته شکایتونه رسیدلي او هڅه کیږي چې په دې اړه د پاکستان حکومت له افغان کډوالو سره دغه چلن ودروي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت یو شمېر افغان کډوالو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت اندېښمنوونکی دی او پولیس لا هم افغان کډوال ځوروي او نیسي. د راولپنډۍ په صادق آباد سیمه کې میشت یو افغان کډوال محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه زموږ له سیمې څخه 15 کسان ونیول چې تقریبا ټول ځوانان وو. نن سهار 9 بجې د پولیسو موټر بیا صادق آباد سیمې ته راغلي وو. تاریخ پاته ګرځېدل د افغانانو ډېری دوکانونه بند شوي دي، ځکه دوی د پولیسو له ویرې کار ته نشي راوتلی. هره خوا د پولیسو تلاشۍ دي. دا چې ویل شوي د جنوري د میاشتې تر 15 نیټې وروسته د نیولو پروسه لا پسې سختېږي، دې خبرې خلک سخت اندېښمن کړي دي.
اسلام آباد په سوا گارډن سیمه کې میشت یو افغان کډوال جمشید وایي د پولیسو له هر ځل راتګ سخت ډاریږي چې وبنیول شي.
پرون زه په کور کې نه وم، پولیس موږ کور ته راغلي وو چې ځینې پولیسې هم ورسره وي. د کور په مالک ډېر فشار راوړی وو چې سبا دوی حاضر کړه چې موږ راځو. له ماښامه تر سهاره مې خوب ونه کړ. 15 کلنه لور مې 2 ځله له خوبه راپاڅېده او چغه به یې کړه چې هله پولیس راغلل ځي چې وتښتو. دا اوس چې هر پاکستانی ګورم او زما په خوا راځي او وېرېږم چې اوس به ونیسي او چکوي به مې.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی پولیسو د روان 2015 کال له پیل راهیسې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د نیولو پیل کړې لړۍ لا هم روانه ده. یو شمېر افغان کډوالو ادعا کړې چې پاکستاني حکومت له تیرو 2 میاشتو راهیسې د دوی د ویزو د تمدید پروسه درولې، خو پاکستان په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ اوسمهال 3.2 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه 12:09 او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو 0:21 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ متاثره
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي چې په تیرو 2 اونیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د درنو واورو بارانونو او طوفانونو له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. او چانن چهارشنبې په خپل تازه یو راپور کې ویلي چې په دې موده کې 10 تنه ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې د هوا له سړېدو سره د دوی ستونزې لا هم زیاتې شوي دي. په دې اړه د سنا کاکړ راپور ته غوږ شئ.
په دې وروستیو کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې درنه واوره، طوفانونه او بارانونه شوي چې مرګ ژوبله یې رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د چهارشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د درنو واورو، بارانونو او طوفانونو په ګډون د هوا سختو حالاتو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 10 نور یې ژوبل کړي دي. اوچا زیاته کړې د سړې هوا له امله د فاریاب ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې 2 کسان او د بغلان ولایت په اندره ولسوالۍ کې 3 کسان مړه شوي. د راپور په دوام کې راغلي چې په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې ورېدو له امله د استوګنی کورونه زیانمن شوي او د کابل جلال آباد پر لویه لاره ترافیکي پېښې هم رامنځته شوي دي چې 5 کسان پکې مړه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د هوا په سړېدو سره د دوی ستونزې ډېرې شوي دي. د فاریاب ولایت د کوهستان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد علي ازادي راډیو ته وویل
او شپک خره د سړې هوا له امله مړه شول، خو یې سودا راوړله او غریبي کوله. دلته کسان چې څاروي لري د سړې هوا له امله نشي کولی څه څرولو ته یې بوسي. موږ خلک سونتوکي هم نه لرو.
د بغلان ولایت اوسیدونکي نورالله بیا ازادي راډیو ته وویل
باور وکړئ چې 3 ځله مې له پامه واوره پاکه کړه. له 5 کلونو کم عمره 5 ماشومان لرم، ټولې ناروغان دي. هغوی ته د درملو د اخیستو توان نه لرم. د شپې هوا ډېره سړه کېږي. د سون توکي، لرګي او سکار نه لرو. ډېره ګراني ده.
بلخوا په نورستان کې د طالبانو حکومت د والي ویان فریدون سمیم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نورستان غرنۍ ولایت د دلته زیاتره موږ پیښې لرو چې سیلابونه دي، غره خویدنه ده، برف کوچونه دي. نو تر ډېره پورې نوروګرام، منډول، وامه او کمدیش ولسوالیو کې طبیعي پیښې ډېرې کورنۍ ځپلې دي چې له امله یې د تېر کال راهیسې موږ 10 تنه شهیدان لرو او د دې تر څنګ 8 شپېته زخمیان لرو او دارنګه 45 کورونه په مکمل ډول باندې دا ویجاړ شوي دي او 80 کورونه نیمه ویجاړه لرو.
تر دې مخکې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د جدي په نولسمه په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په لږ تر لږه 18 ولایتونو کې د 325,000 څخه زیات کسان د وروستۍ سړې څپې له امله زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي چې د سیمه ییزو چارواکو په همکارۍ ملګري ملتونه او بشرپاله همکاران یې د دغو شرایطو له امله د زیانمنو شویو کورنیو ځانګړي اړتیاوې ارزوي او د دوی اصلي لومړیتوب په اغېزمنو سیمو کې کورنیو ته د اړینو مرستو رسول دي. دغې ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې په روان زیږدیز کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 2.9 میلیونه وګړي چې د دغه هېواد د نفوس نږدې نیمۍ برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو وسلرویش ساعته په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. ورځو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته. د پکتیا ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې یو شمېر ځایي اوسیدونکي او د ښوونیزو مرکزونو مسؤلین ادعا کوي چې سیمه ییز چارواکو د ګڼو د مرکزونو او کورسونو فعالیتونه ځنډولي دي. د ځینو ښوونیزو مرکزونو مسؤلین بیا وایي چې اړوندو ځایي ادارو ورته ویلي دي چې دا اقدام یې ځکه کړی چې یو شمېر دا کورسونه او یا هم مرکزونه د فعالیت جواز نه لري، خو د زده کوونکو کورنۍ بیا اندېښنه ښیي چې له دې وروسته به یې ماشومانو ته زده کړو ته لاسرسی نور هم سخت شي. پکتیا ولایت کې ځایي طالب چارواکي بیا دا موضوع ردوي. په همدې اړه به د فیروزه عزیزي راپور ته غوږ شو.
د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي او د ښوونیزو مرکزونو مسؤلین ادعا کوي چې ځایي طالب چارواکو په دغه ولسوالۍ کې له تېرو دوو ورځو راهیسې د یو شمېر ښوونیزو مرکزونو او کورسونو فعالیتونه ځنډولي دي. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي او زده کوونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل: د سیمې اوسیدونکي وایي د دغه ښوونیز مرکزونو شمېر کابو 14 ته رسیږي او په هر یو مرکز کې تر 100 زیات زده کوونکي د انګریزي ژبې، کمپیوټر، ریاضي او بیلابیلو نورو مضامینو پر زده کړو بوخت وو. د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د ځینو ښوونیز مرکزونو مسؤلین وایي اړوندو ځایي ادارو ورته ویلي دا اقدام یې ځکه کړی چې یو شمېر دا ښوونیز مرکزونه او کورسونه د فعالیت جواز نه لري. په څمکنۍ ولسوالۍ کې د یو ښوونیز مرکز مشر محمد منیر افغان چې دا ستونزه تاییدوي ازادي راډیو ته وویل:
انګلیسي، کمپیوټر، اردو ژبه هم داسې نورې ژبې دري ژبه تدریس کوو. زمون کورس جواز لري. زمون کورس پرون بند کړی و، بشا ټول کورسونه پرون ورځ تړلي وو. بیا چې مونږ ورسره وغږېدو ماخوستن اړیکې ورسره ونیولې، نو بیا یې مونږ ته اجازه راکړه چې مشکل نه شته او ټول دې خلاص شي.
د چوالی یو شمیر کورسونه جواز نه لري. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د یو بل کورس خاوند د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل: ستونزه دا ده چې دوی مسلکي استادان نه لري او د جواز اخیستو معیار نسی پوره کولای. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په افغانستان کې په بیلابیلو ښوونیزو برخو کې ډیری مسلکي استادان له دغه هیواده ووتل. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې دوه زامن یې د ښوونیز مرکزونو کې زده کوونکي وو هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته د موضوع تایید کړه او د طالبانو حکومت د دې اقدام او خپل ماشومانو د زده کړو په اړه یې اندېښنه وښوده. د څمکنۍ ولسوالۍ د دغو اوسیدونکو په خبره یادو کورسونو او ښوونیزو مرکزونو ته د یاد ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ سربیره له جانیخېلو، ډنډ پټان، منګل او ځاځیاریو ولسوالیو څخه هم زرګونه زده کوونکي زده کړو ته ورتلل. په پکتیا ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان محمد رسول احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې د ادارات پر چې ګواکې د خوانیز مرکزونه او کورسونه تړل شوی دي. د یادونې ده چې پر خواله رسنیو په څمکنې ولسوالۍ کې د دغه کورسونو د مهرلا کېدو ویډیوګانې هم خبرې شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په دایکندي ولایت کې هم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو درې ورځې وړاندې په ورته اقدام کې د دغه ولایت په خدیر او سنگ تخت بندر ولسوالیو کې د انګلیسي ژبې دوه ښوونیز مرکزونه تړلي دي او ګڼ شمېر ښوونکي نیولي دي، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي او ځایي طالب چارواکو هم په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. د دغو ښوونیزو مرکزونو د فعالیتونو د ځنډېدو ادعا داسې مهال کېږي چې له دې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په یو شمېر ولایتونو کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وشي صندوق یونیسف پر سیمه ییزو ټولګیو هم بندیزونه ولګول چې زرګونه زده کوونکي پکې د بېلابېلو مضامینو پر زده کړو بوخت وو.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501. د ازادي راډیو قدر منوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو نه د افغانستان اړوند راپورونه اوري، وړاندې نور راپورونه هم بل راپور هم شته. زمونږ دا راپور او ورته نور راپورونه تاسو کولای شئ وس زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم ولولئ او کولای شئ چې خپل د سیمو نه خپل ستونزې وی هم کغواړي خپل پیغامونه مونږ ته راولېږئ. نو کولای شئ زمونږ د واتس اپ پر شمیرې دغه پیغامونه له مونږ سره شریک کړئ. زمونږ د واتس اپ شمیره ده 0402300011. دغه شمیره ده. په دغه شمیره تاسو د افغانستان په هر سیمه کې کې یاستئ مونږ ته خپل غږیز پیغام پریږدئ. د خبرونو په لړ کې مونږ ستاسو پیغامونه نشروو او تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو لارې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم دلته واوري. اوس هم ورسو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته. د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې پر 1200 بیوزله کورنیو د یو نړیوال بنسټ په مالی همکارۍ د خوراکي توکو بستې ویشل شوې دي. د مرستو په یادو بستو کې هرې کورنۍ لپاره د $100 معادل اوړه، غوړي، لوبیا، بوره او نور خوراکي توکي شته. په دې اړه زموږ د همکار نجیب الله لوخیل راپور ته غوښ شي.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز ښار کې د وینا دولتي مؤسسې خوا د مدني ټولنې د عمل نړیوال شبکې په مالی ملاتړ په نږدې 200 بیوزده کسانو د خوراکي توکو بستې وویشل شوې. یادم راسته چې د کرنې او مالدارۍ ریاست په همغږۍ وویشل شوه. د پکتیا مرکز گردیز د 500 ناحیو یاد شمېر بیوزده کسان پکې په پام کې نیول شوي ول. د پکتیا د کرنې ریاست استازي عزیز الله کریمی مشال رادیو ته ویل
1300 کسانو ته غذایی مواد توزیع کیږي چې هر پکیج تقریبا د $100 په ارزښت قیمت لري، چې ادا الحمدلله د پکتیا په ساته خصوصا د مرکز گردیز په ځینو ناحیو کې ویشل کیږي. دا ډیره غټه لاسنیوی ده مظلوم خلکو لپاره، د غریب خلکو لپاره، د بشاره خلکو لپاره.
د یاد برنامه پلي کوونکي مؤسسه مسؤلین وایي دوی بېوزله کسانو ته د خوراکي توکو له توزیع سربیره د ښځو لپاره د حرفوي زده کړو، همدارنګه بزګرانو ته د کرنیزو وسایلو د ویش په برخه کې هم مرستې کړي دي. د دې برنامه مشر شبیر احمد یوسف ویل
د خیاطۍ، د کنجاړې ویش، د خوراکي توکو ویش، د خیاطۍ پروګرامونه او د دې ترڅنګ د اصلاح شوي تخمونو ویش هم موږ د پکتیا په مرکز گردیز پنځه ناحیو کې موږ درلوده.
بلوري ته د مرستو ترلاسه کوونکي د برنامه ته وخت یوای د بیکاره یو نور ستونزې د کبله د دوی ژوند په مشکل تیریږي. یو تن مرسته اخیستون کې تواب خان وایي په دې حالاتو کې لږ مرسته هم دوی ته ډیر ځای نیسي.
تموځي شنه ډیر خوشاله یو، ډیر دوای وکړو، ځکه یو څاک ډیر سخت کال دا کارونه نشته، پیسې نشته، مشکلات زیات، یخ زیاته کنه، نو دا مرست مکت ډیر ښه تمام سو خلای دی دی نه خراب وي خلک ډیر ګوبل دی ښه دا یو بس مکت دومره غلیمت لګد وکاله
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي دوی حتی خپل کورونه نه لري او په یو بل ځای کې همسایه اوسیږي چې هغه د کرایې پیدا کول هم ورته ډیر په ګرانه تمامیږي
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د لوبو له ډګره سپورتي خبرونه هم نشر ته چمتو ده خو تر هغې مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو لنډیز ته د خبرونو نه وروسته کولی شئ دغه سپورتي اونیزه خبرونه واورئ طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د ترافیک عمومي ریاست وایي چې د 1403 کال پیل راهیسې په ټول افغانستان کې شاوخوا 200 کسان په ترافیکي پیښو کې مړه شوي او 100 نور ټپیان شوي دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنظیم په نړۍ غږ وکړ چې د چاپیریال او اقلیم د بدلون پورې اړوند مسایلو ته سیاسي رنګ نه ورکوي او په دې برخه کې د افغانستان سره همکاري او مرسته وکړي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چاوي چې د هوا سختو شرایطو په شمول د درنو واورو او بارانونو او طوفانونو په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل دي او چا دغه خبر خپل په ټویټر یا ایکس پاڼه کې خپور کړی دی ویل دي چې په دغه لړ کې 10 کسان ټپیان شوي هم دي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ادارې د دفاع وزیر لپاره نومان بیت هیکس وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه هیواد لپاره یوه مطلقه او شرمونکې ناکامي وه په ایران کې د یوې روزنیزې الوتکې د لوېدو له امله د دې هیواد درې پولیس وژل شوي دي او د بیلاروس یو دولتي تلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړې چې د ازادي رادیو بندي شوی خبر اعلان یې په دې هیواد کې د وور بلولو او یا هم جاسوسي په هڅه تورن کړی وو
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنور دونکو بختيار ساحل مودلو بل میدان اونیز سپورتي خبرونه در توړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري د چمپیونز ټرافی لپاره د افغانستان پیلان شوی لوبډلې د کرکټ سارونکو بیلابیل څرګندونه کړې دي د کرکټ نړیوال شورا د چمپیونز ټرافی لپاره د افغانستان له اعلان شوی لوبډلې هرکلی کړی دی یو شمیر خزینه فعالانو په نړیواله کچه د افغان کرکټ د بقا لپاره کمپاین پیل کړی دی په برتانیا کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې د ملاتړ په موخه غونډې او لارینونه هم پلان شوي دي تر دې دمه د اتلانو جام لپاره له پاکستان او هندوستان پرته شپږ ګډون کوونکو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې دي او د خبرونې په وروستۍ برخه کې به د اتلانو جام په اعلان شوي لوبډلې د کرکټ له شنونکي احمد فرهاد فدایي سره مرکه هم درته خبرو کړو په خبرونه کې نور مطالب هم شته پیلی د کرکټ اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی لپاره د افغان لوبډلې اعلان کوو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د جنوري په 12مه نیټه خپل 15 کسیزه لوبډلې اعلان کړې ده کرکټ بورډ ویلي دي چې د اتلانو جام سیالۍ به د راتلونکي فبروري میاشتې په 12مه نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب پیل شي په اعلان شوي لوبډلې کې حشمت الله شهیدی بیا هم د افغانستان د 500 سیالیو لوبډل مشر دی او د لوبډلې په ترکیب کې ابراهیم زدران رحمان الله ګربز صدیق الله اتل رحمت شاه اکرام علي خیل عظمت الله عمرزه محمد نبی ګلبدین نائب راشد خان علامه محمد غزنفر نور احمد فضل حق فاروقي فرید ملک او نوید زدران شامل دي د غراز درویش رشتولی ننګیالی خروټه او بلال سمیع د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې شامل کړي دي کرکټ بورډ ویلي دي چې د اړوندو ډاکټرانو لولوري ورته د ابراهیم زدران د بشپړې رغېدا ډاډ ورکړل شوی خو مجیب رحمان ته بیا تر دې دمه د ورځنیو سیالیو د ترسره کولو اجازه نه ده ورکړل شوې دا لومړی ځل دی چې افغانستان د اتلانو جام په سیالیو کې ګډون کوي افغان لوبډله به په خپل ګروپ کې له سویلي افریقا استرالیا او انګلستان سره سیالۍ ترسره کړي چې لومړی لوبه به د فبروري په 21مه نیټه د کراچۍ په ښار کې له سویلي افریقا دویمه به د فبروري په 26مه نیټه د لاهور په ښار کې له انګلستان او وروستۍ به د دی میشه پاتویشته منیټه بیا هم په لاور کې له استرالیا سره وی. دا په داسې حال کې د چې 13 ونی د برتانیا د پارلمان ګڼ شمیر غړي او د سویلي افریقا د سپورت وزیر له خپل کرکټ ادارو غوښتي و چې افغانستان کې له خزو سره د همدردی په پار دی د اتلانو په لیگ کې له افغانستان سره له سیالیو بیکاټ وکړي، خو د یادو هیوادونو بورډونو دا غوښتنې رد کړي دي. د ورده چې د اتلانو جام پالف ګروپ کې بیا پاکستان، هندوستان، نیوزیلند او بنگلاديش یو ځای شوي دي چې د هندوستان ټولې سیالۍ به د عربي متحده اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي. په دې تړاو درته د کرکټ پخوانی لوبغاړي باطن شاب درمزي څرګندونې خبرو.
تاسو ګورئ په سکواډ ماشاءالله بهترین سکواډ اعلان شوی ده، خو ځینې ځایونو کې د ما په نظر باندې باید چینجز وو او ځینې الکان ته باید وخت ورکړل ورکول شوی وو. مخکې د دې چې د سکواډ په اړه باندې کمپلیټ وغږیږو، غو غوښتل مې چې د مجید په اړه باندې یو دوه خبرې وکړو. مجید ځدران رښتیا هم د افغانستان کرکټ ته ډېر خدمات دي، بهترین بولر ده په هر وخت کې چې افغانستان لپاره کروشل حالات دي مجیب راغلی او خپل کنټریبیوشن ایسته پکې اسپیشلی په نوی بال باندې ډېر زیات خدا. خو د هغه انجری داسې ده چې هغه ډېر وخت نه لګیا، ډېر وخت نه ډومیسټک کرکټ نه ده کړی، انټرنیشنل کرکټ کې نو د دې تر څنګ په لیگ کرکټ کې هم نو. او بیا که دا لیگ ته اوس کم بیک ان کړی ده نو تازه تازه د څلور اورو کرکټ یا ټی ټوینټی ته راغلی ده او یا ټی ټوینټی ته کرکټ ته راغلی ده. نو هلته هم سړی نشي معلومولی چې دا لږ پوره جوړ ده، ایته به فنګر بیا به مشکل جوړیږي که نه جوړیږي. په هر صورت په دې هیله چې مجیب فروغ جوړ شي او بیا ټیم ته کم بیک وکړي. په دغه سپارټ کې د میا په نظر باندې درویش رسودی ضرورت هم وو. موږ او تاسو او ډېر ملګري په دې باندې اکثر غږیږي او په دې باندې خبرې هم کوو. درویش لوګ ډېر موږ په میډل کې تیار کړی دی، واغ حالت نه استفاده کول پکار دی، بالخصوص په دغسې وکټو باندې چې تقریبا دا په بیټنګ ټری کې دی. ما په نظر باندې دا وکټ نو داسې هغه حالت پاور هیټنګ لري، سنگل ټو کولای شي. نو نسبت ډېر الکانو ته موږ چې لاندې په ډومیسټک کې دي یا په پاس لیول باندې څوک په میډل کې لوبیږي، ما په نظر باندې درویش خاپ اور چانس وا آپشن وا باید موږ ته استفاده وکړو. یو بل نفر ماته چې ما په نظر باندې ښکاري چې هغه باید په دې ټیم کې وي، هغه ما په نظر باندې کریم جنت. او کریم جنت ته ډیری مرګري یا ډیر خلک چې دي کریم جنت مینوال نه دي، خو هغه غالب کې دومره ابیلیټی سره تاسو یقین وکړي چې هغه پراپر یو پلیئر ده.
د خبرورې په وروستۍ برخه کې به د لوبډلې د جوړښت په تړاو درته ځانګړې مرکه هم نشر کړو.
اتیاد اورانای
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه چې بل د سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ ان څه خراب خلا چر څه خدمه شي شي ته خدمه
د ځان مې چې وړي کې وي کمزور مې هغه مستشمو هله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چر اتیاد امر دی.
اتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د افغان کرکټ په موضوع تمکیږو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په اړه د رامنځته شویو لانجمنو بحثونو سربیره د کرکټ نړیوال شورا په اتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړی. نړیوال شورا د یک شنبې په ورځ د اتلانو جام لپاره د افغانستان د 15 کسیز سکواډ نوملړ یادونه کړې ده. په دې وروستیو کې د برتانیا د پارلمان د لسګونو غړیو لخوا د افغانستان له ملي ټیم سره د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول چې له دې کمپاینونو یوه ډله افغان ښځو هم ملاتړ کړی دی. اخوا بیا یو بل ډله افغان فعالان او خزو د کرکټ له ملي ټیم ملاتړ خووله او ویلي دي چې افغان لوبغاړي طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسولین نه دي. سفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د کرکټ د نړیوال شورا په اعلامیه کې راغلی چې د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د افغانستان ټیم ته تر زیاتې مودې وروسته د پیلیس توپوهونکي ابراهیم ځدران بیا راستنېدل د سر د څلورو توپوهونکو جوړې لا پسې غښتلي کوي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي افغان ټیم داسې وخت اتلانو جام کې لوبیږي چې 2023 کال نړیوال جام او ورپسې 2024 کال نړیوال شلوري جام کې ډیر ښه ولوبېدل او ان تر نیمه پای لوبي ورسېدل. تر څنګ په بالینګ کې د پیژندل شوي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او فضل حق فاروقي یادونه هم شوې. د کرکټ نړیوال شورا داسې وخت د اتلانو په جام کې د افغان ټیم لومړنی حضور تاریخي بللی او د نوملړ د قوت په برخو یې ټینګار کړی چې تر دې مخکې په اتلانو جام کې له افغان ټیم سره د بریتانیا او جنوبي افریقا د ټیمونو د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول. په دې لړ کې د بریتانیا یو سلو شپېتو سیاستوالو او د پارلمان استازو د انګلستان له کرکټ بورډ غوښتي چې راتلونکي فبروري د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره کیږي له افغانستان سره لوبه ونه کړي. تر څنګ یې د کرکټ د ټیم یو شمېر منتقدینو او د حقونو فعالانو د افغان ټیم د بایکاټ له خوځښتونو ملاتړ ښولی او ویلي دي چې د ټیم غړو په کافي اندازه د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ نه دی پورته کړی. فوزیه کوفي چې پخوا د افغانستان د پارلمان غړی وه او له طالبانو سره یې د سولې په څو دورو خبرو کې هم برخه اخیستې، څو ورځې د مخه په ایکس پاڼه باندې ادعا کړې چې د کرکټ ټیم له طالبانو سره د خپلو نږدې او د دې په خبره دوستانه اړیکو ته په کتو کولای شوای د ښځو او نجونو په ګټه کار وکړي، خو د دې په خبره نه یوازې دا کار ونه کړ بلکې په وار واري د خلکو احساسات جریحه دار کړل. د افغان فلم پخوانی مشر سهرا کریمی هم له ازادي روډ سره په خبرو کې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ له پریکړې د ملاتړ ځینې دلایل دا یاد کړل.
ټیم کرکټ افغانستان باید در این برهه مهم تاریخی افغانستان کې مرد
د افغانستان د کرکټ ټیم باید د تاریخ په دې حساس پړاو کې چیز موږ خلک د طالبانو د ظلم او ستم تر حاکمیت لاندې له یو عزتمند ژوند بی برخه دي او په تیره ښځې او نجونې له اساسي حقونو محروم دي، باید له طالبانو سره هم دسترخانی او همغږي نه وي. باید په اصل کې د افغان ښځو او د افغانستان د ازادي لپاره غږ پورته کړي،
خود افغانستان و برای عزتمندی مردم افغانستان.
بلې خوا بیا د شاوخوا دیر شو افغان خزینه فعالانو او سیاستوالو یوې ډلې د کرکټ نړیوالې شورا د بریتانیا پارلمان او د نړۍ کرکټ بورډونو او یو شمېر ادارو ته د یو لیک په استولو د افغان ملي ټیم د بایکاټ په اړه مخالفت ښوولی دی. دا ډله چې په راس کې د پوهنتون استاد او د بشري حقونو فعال شبنم صالحي، د پارلمان پخوانی غړی او فعال شکریه بارکزی، سپوږمۍ اکبرزی او ځینې نورې دي، ټینګار لري چې د کرکټ ملي لوبغاړي د طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي. د بشري حقونو فعال حنیفه ګیروال د ملي ټیم په ملاتړ د استول شوي لیک پر سر په یو بحث کې ویلي چې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ د هڅو پر ځای باید د نجونو د ټیم او د ښځو د ملاتړ لپاره هڅې متمرکز شي.
په دې لیک کې ټول مهم ټکي چې موږ هغې باندې تمرکز کړی و همدا و چې ورته واضح کړو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د جمهوریت د بیرغ لاندې لوبیږي، د جمهوریت ملي سوری د دوی په ټولو لوبو کې کلیکیږي او دا اصلا په دې معنی نه ده چې دوی راځي هلته د طالبانو د بیرغ لاندې لوبه کوي.
د انګلستان او جنوبي افریقا کرکټ بورډونو په جلا اعلامیو کې لافان ټیم سره د لوبې د لغوه کېدو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه پریکړه د نړیوالې شورا ده. د کرکټ نړیوالې شورا مطبوعاتي ډلې بیا ځینو رسنیو ته ویلي چې دا شورا افغان لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې مسؤول یې نه دي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په چمپیونز ټرافي اتلانو جام کې چې پاکستان یې کوربه ده د فبروري په 28 په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره ولوبېږي. دویمه لوبه په لاهور کې د فبروري په 28 له انګلستان سره ده او دریمه لوبه بیا لاهور کې له استرالیا سره د فبروري په 28 پلان شوی.
بل ورته لزګونه افغان خزینه فعالانو د کرکټ نړیوال شورا او ځین نور بنسټونو ته د یو لیک په استولو له هغوی غوښتي چې د افغانستان د ملي ټیم له بایکاټ لاس واخلي. د دې ډلې یوې مسؤولې او د بشري حقونو فعال شبنم صالحي ازادي رادیو ته ویلي دي چې د نارینه او د ملي ټیم د بایکاټ پر ځای باید د نجونو د ټیم د رامنځته کېدو او د ښځو د حقوقو د ملاتړ لپاره په کارنده تګلارو غور او کار وشي. صفی الله ستانگزی له اغلی صالحي سره مرکه کړې او په سر کې د لیک د محتوا او هدف په اړه پوښتنه کړې ده.
زموږ د کمپاین موخه دا ده چې د افغانستان د ښځو غږ تر نړیوال ورسو او وایي چې د افغانستان ښځې پر انتقام باور نه لري او په دې باور نه دي چې ښځې د کور دننه د افغانستان په کور دننه نه شي کولای چې ورزشي فعالیتونو کې باید نارینه ونه کړي. یعنی موږ پر انتقام باور نه لرو بلکې د مسلې پر حل باندې ډېر زیات باور لرو او تر دې وړاندې هغه غږ چې پر سوی د افغانستان د میرمنو پر استازولۍ پر سوی موږ له خطره غږ پورته کړو چې وکولای شي دا د افغانستان د میرمنو غږ نه ده او د افغانستان میرمنې پر انتقامي کړنو باندې باور نه لري.
اغلی صالحي د ملي ټیم د بایکاټ په اړه باندې چې کوم وختون کې دي یا منتقدین دي، دوی خپل خپل دلایل لري. لاغې ډلې دا چې ملي ټیم د دوی په خبره د طالبانو د پروپاګاند وسیله ګرځېدلې او غړي په کافي اندازه د ښځو لپاره غږ نه پورته کوي.
د جندر اپارټایډ او د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ هیڅ ډول منطقي اړیکه نشته. کته چې ورته وګوري آیا دوی د دې پالیسیانو مسؤول وو، د اجرا کوونکي وو، د نظارت کوونکي وو، هیڅ ډول ته تاسو نه ګورئ دلته یو پیسې دغه نه وي اړیکه نشته، او بل اړخه که ورته وګورئ بیا په بیا بیا ملي لوبغاړو د دغه ټولو پالیسۍ په وړاندې خپل غږ پورته کړی دی، او په سوشل میډیا په خواله رسنیو کې تاسو بیا بیا د دوی پوسټونه کتلي دي. نو څه ډول او بل اړخه که موږ دا اوس تصور کړو چې دغه د افغانستان ملي لوبډله بایکاټ سو د ښځو وضعیت څه داسې مرسته کولی شي؟ هیڅ ډول مرسته نه شوی کولی، برعکس دا به د دې باعث شي هغه ځوان قشر چې د سرویګان په اساس 80% تر 40 ټیټ دي، او حدودا 80% تر 40 کاله ټیټ دي، او له ټولو امکاناتو نه بې برخې دي، نه صحیح تحصیل ته لاسرسی، کار حق نه لري، نړیوالو هیوادونو ټول ویزې پر بندې کړې دي، او په یو ډول په سرخلاصې زندان کې اوسي. یوازنۍ هیله چې هغه راتلونکي ته لري او هغه دا ده چې دوی وکولی شي لوبه وکړي او د نړیوال سټیج ته ولاړ شي. هغه موږ له دې نه اخلو. د احصایو په اساس حدودا 1.5 میلیونه ځوانان دا اوس په کور دننه په دغه کې په اکاډمیانو کې په رسمي ډول کرکټ کې، هغه څونه کسان چې هغه په غیر رسمي ډول کې د خوشمیر نه نسته. موږ د 1.5 میلیون کسان دغه هیله چې دی کولای شي خپل هیواد په نړیواله سطح باندې دغه په فیصله استازولي وکړي، او دغه راتلونکي ته یوه هیله دا هیله هم تریخو، او وایي چې دا کسان دي ټول باید دا راتلونکي ته هیله لاسه ورکړي. موږ د افغانستان له ځوان نسل سره څه کوو؟ وخت چې موږ یو څه غواړو او دغه کړنو سره متړانه یې فکر نه کوم چې دلته کوم منطقي تړاوي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
همدارنګه برتانیا میشتي افغانان غواړي د افغان کرکټ د ملاتړ په تړاو د یاد هیواد د پارلمان مخې ته لارینونه هم وکړي، او د ځینو غونډو تابعیت هم کړي ده. د یاد لارینونو او غونډو د تنظیمونکو له ډلې بشیر غروال ازادي رادیو ته داسې ویلي دي:
دلته په برتانیا کې میشتو افغانانو سبا د پنځشنبه په ورځ 4 جنوري د 14 نیټې سره سمون خوري. د برتانیا د پارلمان مخې ته د یوې اعتراض غونډې تابعیت نیولې ده. د اعتراض غونډې مخه دا ده چې د پارلمان غړو ته د افغانستان د کرکټ په ملاتړ غږ ورسوي، او د دوی د هغه کړنې یا لیک غندنه وکړي چې د انګلینډ کرکټ بورډ او نورو نړیوالو ادارو ته یې لیږلی وو چې د افغانستان څخه د سیالیو انکار وکړي، او یا په لویه کې د افغانستان په کرکټ بورډ بندیز ولګیږي. موږ د دوی د دغې دریز د غندنې تر څنګ دوی ته یو لیک هم استو، یو لیک هم ورته وسپارو چې په هغې کې مو د دغه موضوع په اړه باندې د حقایقو پر بنیاد دوی ته وضاحت وړاندې کړی دی. هیله او توقع مو ورزنی ده چې خپل دغه دریز باندې بیا کتنه وکړي، او د انګلینډ د کرکټ بورډ نه یې بیرته واخلي، دغه د نجونو د تعلیم تر څنګ د افغانستان د کرکټ لوبډلې هم ملاتړ وکړي. د دې وراخوا مو نورو نړیوالو ادرسونو ته چې د کرکټ د نړیوال شورا تر څنګ د آسټرالیا کرکټ بورډ او سویلي افریقا کرکټ بورډ، هغوی ته مو په مستقیم ډول باندې لیکونه او برېښنالیکونه استولي دي. هغه وکیلان چې د دې لیک مشري تر غاړې ده، هغوی سره په مستقیم ډول په تماس کې شوي وو تر څو دوی ته معلومات ورکړو او په دغه خپله پرېکړه له سره غور وکړي. درې تر څنګ په خواله رسنیو باندې هم ګڼ کمپاینونه پیل کړي وو تر څو هغه خلک چې د دغې غوښتنې ملاتړ یې کړی دی، او یا بورډ او یا د پارلمان غړو ته لیکونه استولي وو، هغوی ته عامه پوهاوی ورکړو چې د کرکټ په بندیز باندې د نجونو په تعلیم کوم مثبت تاثیر نه کیږي، او موږ باید د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې تر څنګ د افغانستان د کرکټ بورډ ملاتړ او د
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
بیا هم د چمپیونز ټرافی په خبرونو کې درته دا خبر لرو چې د سویلي افریقا او استرالیا کرکټ ادارو هم خپل لوبډلې اعلان کړي. یادې دواړه لوبډلې په بی ګروپ کې له افغانستان سره سیالي لري. د طلانو جام لپاره تر دې دمه شپږو ګډونکوونکو هیوادونو خپل لوبډلې اعلان کړي دي، خو کوربه پاکستان او هندوستان لا لوبډلې نه دي اعلان کړي. د استرالیا په اعلان شوې لوبډله کې پاٹ کمنس لوبډل مشر دی، او په لوبډله کې الکس کیری، نتن ایلز، ایرون هارډي، جوش هازلیوډ، ٹریویس هیٹ، جش انگلیس، مارنس لبشاین، میچل مارش، گلین میکسویل، ماتیو شارٹ، سٹیو سمیت، میچل سٹاک، مارکس سٹاینس او ادم زمپا شامل دي. او د سویلي افریقا په لوبډله کې بیا ټیم بابوما د دوی لوبډل مشر دی، او د لوبډله نور غړي روسن والټر دوسن، ایڈن مارکرم، هنری کلاسن، ڈیوڈ ملر، وان مولڈر، مارکو ینسن، کگی سوراباڈا، کشو مہاراج، لونگی انگیدی، تبریز شمسی، ٹریسٹر سٹپ، ریان ریکلٹن او اندروک نارکیا دی. همدارنګه تر دې دمه پر افغانستان سربیره د انګلستان، نیوزیلند او بنگلاديش کرکټ ادارو هم خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. کرکټ ټور زو د فوټسال سیالیو ته مهران غلامی په نړیواله کچه د فوټسال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومان شوی دی. د فوټسال د پلانټ ویب سایټ د دوشنبه په ورځ د جنوري په 14 نیټه په تیر 2024 زیږدیز کال د فوټسال د غوره لوبغاړي جایزې ته د نوماندو لوبغاړو نوم لړ خپور کړی دی چې افغان لوبغاړی مهران غلامی هم پکې شامل دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د په لومړي ځل په 2024 زیږدیز کال د فوټسال په نړیواله کچه په نړیوال جام کې چې په ازبکستان کې ترسره شوی و ګډون کړی و او په یادو سیالیو کې مهران غلامی ښې لوبې کړې وې. 18 کلن غلامی له خپلې لوبډلې سره په 2023 زیږدیز کال کې د فوټسال نړیوال جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې هم ګډون درلود چې نړیوال جام ته لار پیدا کړه. همدارنګه په 2023 زیږدیز کال د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې 5 مقام ګټلی و. که څه هم ښاغلی غلامی د تیر فوټسال په نړیوال جام کې یوازې یو ګول وهلی و، خو هغه لومړنی افغان دی چې د فوټسال مخکښ جائزے تنومان دے. د کرکټ له سوداګریزو سیالیو د افغانستان د کرکټ اکثره لوبغاړي اوس مهال په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو بوختي. دغه سوداګریز لیګونه د بنگلاديش، سویلي افریقا او عربي متحده اماراتو اړوند دي. د بنگلاديش سوداګریز لیګ چې د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 16 نیټه پیل شوی، د راتلونکي فبروري تر 8 نیټې به دوام لري. په یاد لیک کې امیر حمزه اوتک، فرمان الله ساپه، محمد نبی، سمیع الله شینواره، درویش رسولي، زبید اکبری او څو نور افغان لوبغاړي له بیلابیلو لوبډلو سره لوبیږي. دغه راز د سویلي افریقا سوداګریز لیګ چې د اس ای شل اوریزه لیګ په نوم یادیږي، د جنوري په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوی او د فبروري تر 8 نیټې به دوام لري. په دې لیګ کې مخکښ افغان لوبغاړی راشد خان بیا د مای کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر دی، ورسره دوه نور افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی او صدیق الله تل هم لوبیږي. همدارنګه مجیب الرحمن د پارل رایلز، رحمان الله ګربز د پریټوریا کیپیټل، نور احمد او نوید الحق بیا د ډربن سپر جاینټ په لوبډله کې شامل شوي دي. د عربي متحده اماراتو اړوند نړیوال شل اوریز لیګ سیالۍ بیا د روان جنوري میاشت په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي چې د راتلونکي فبروري تر 9 نیټې غځیږي. په دې لیګ کې هم د افغانستان د ملي او کورنیو لوبغاړو ډلګۍ په لوبو بوخته ده چې بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي. دغه لیګ چې د انټرنیشنل شل اوریز لیګ په نوم له تیرو دریو کلونو راهیسې ترسره کیږي، د افغان لوبغاړو له ډلې نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، ظاهر خان، ابراهیم زدران، فرید ملک، فضل حق فاروقی، علا محمد غزنفر، وقار سلام خیل، کریم جنت او وحید زدران بیلابیلو لوبډلو انتخاب کړي دي. دا ورته چې د جنوري په 14 نیټه د پاکستان سوپر لیگ راتلونکي پړاو ته هم د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول چې یوازې دوه افغان لوبغاړي، محمد نبی د کراچۍ او نجیب الله زدران د پیښور زلمو له لوري واخیستل شول.
په ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
د فوټبال له ډګره هم درته یو خبر لرو. د بارسلونا لوبډلې د هسپانیا سوپر کپ په پایلوبه کې د ریال ماډرید لوبډلې ته سخت ماتې ورکړې ده. دغه سیالي چې د جنوري په 12 نیټه د سعودي عربستان په کوربتوب ترسره شوه، د بارسلونا لوبډلې 15 او د ریال ماډرید لوبډلې 2 ګولونه ووهل. دا 15 ځل دی چې د بارسلونا لوبډله د هسپانیا سوپر کپ سیالیو پایلوبه ګټي او ریال ماډرید بیا یوازې 13 ځلې دغه سیالۍ ګټلې دي. د ورېدا چې د یادو کلبونو په ترکیب کې فوټبال ګڼ شمېر مخکښ لوبغاړي لوبیږي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وس د ځانګړي مرکې په دې برخه کې درته په چمپیونز ټرافی کې د افغانستان د اعلان شوی لوبډلې په ترکیب د لوبله مبصر احمد فرهاد فدایي سره غږېدلی وو. نور په مرکه کې ووري فدایي صاحب، یو بار بیا خبرونه ته ستړی مشي، د چمپیونز ټرافی لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډله څنګه ارزوي؟
بالکل، زه فکر کوم چې د چمپیونز ټرافی لپاره د افغانستان د اعلان شوې لوبډله ماشاءالله ډېره مناسبه ښکاري. په دې سه تقریبا ټولو برخو ته مو په کې پاملرنه شوې ده او لومړي ځل لپاره به داسې فکر کوم چې موږ سپیشلسټ بیټسمنان ته ماشاءالله ښه ډېره اخیستې دي. نو د ابراهیم زدران بیرته راتګ، د صدیق الله تعالی اخیستل او بیا په میډل آرډر کې د احمد شاه او د حشمت الله شهیدي په ټوله کې، نو د بیټنګ له اړخه ماشاءالله ښه پیاوړې لوبډله ښکاري. بیا هلته که چېرته وګورئ آلراؤنډرانه ماشاءالله د حضرت الله عمرزی او د ګلبدین او د نبی او د راشد پښتون کې هغه برخه هم مکمله کړې. بیا خپل د راشد شتون او ورسره د محمد نبی شتون په دې چمپیونز ټرافی کې، او بیا ورسره کوم فام کې چې فضل حق فاروقي ده او ورسره د فرید ملک اخیستل په سکواډ کې یا ایران سے لوگ ڈالا کے نو کٹھو لکھے یعنی اگر زاکر توازن اگر بچی او بل پتیز باننگ کے نوید زدران بانے باور سا ویلہ پتیز گو سے اگر ماشاءاللہ پیس لری پیس چٹا کتو پچا ہوا نکی او بیا دی موجب زدران پر جائے باندے دی علامہ غزان فرق حصل نو پٹھو لکھے کچھر تاسو تو گورے دی ہر ڈپارمنٹ دیارخوا سے گورے تو پہنا گورے تو پچا ہوا نگورے او که بیا ټول چاري ګوري نو هر برخه کې څو ګوري ماشا الله بالکل مناسب لوبډله حاصل شوی.
هغه لوبډلې چې په 500 نړیوال جام کې سیالي وکړي تر ډیره هماغه لوبغاړي غوره شوي دي. خو د ویند الحق مجیب الرحمن او ریاض حسن نشته او پر ځای یې صدیق الله تل محمد غزنفر او نوید زدران غوره شوي دي. دا بدلونونه کولای شي دا ځای نه سم ډک کړي.
د بدلونونو په تړاو باندې که چېرته تاسو وګورئ ریاض حسن او د صدیق الله تل پرتله کړو، صدیق الله تل ډېر یو غټ د غټ پرفارمنس په اساس باندې مخته شو، او هغه د ایمرجنګ ایشیا کپ سیالۍ یو اتل ولي ګټلو د افغانستان لپاره او په خپل مټ باندې اکثر لوبې ورته وګټلې، او همداراز کله چې زیمبابوې مقابل کې په ورځنۍ سیالۍ کې غته فرصت ورکړل شو سلیزه وکړله، نو هغه مینټل ټفنس وښودو او بل رایټ هینډ لفټ هینډ کامبینیشن هغه سره برابرېږي. نو دغه موضوعاتو په تړاو باندې ویلی شو چې اشاره دې ته وکړو چې تیسری قدرت ځان لپاره راځي انتخاب بل په فیلډنګ کې هم د خپل وړتیا وښودله. په سلپ فیلډنګ کې دی د افغانستان یو پیاوړی فیلډر دی، په ټوله کې په ډګر ساتنه کې دی ډېر کله، خو په سلپ فیلډنګ کې دی بیخي پیاوړی. نو شاید دغه موضوعات ته په کتلو سره دی غوره سوی. نوین خود یو ورځنۍ سیالۍ نه مخکښه کړې ده، او دغه په ځای باندې نوید زدران راتګ ذکر کوم چې نوید زدران ښه ده، پیس لري او هوښیار لوبغاړی ده او بل ډېره ښه سټیمینا لري. نو او ټول نه ښه خصوصیت دا ده چې د مسلمانو خبره اوري او په هغه باندې عمل کوي. نو زه فکر کوم چې انشاءالله نوید زدران به هم خپل راتګ جسٹیفائی کړی شي او وبخښي چې هغه څه وړتیا وسته، او د علامه غزنفر او د مجیب زدران په تړاو باندې خو مجیب تر اوسه پورې 100% نه ده. تیرو لوبلړیو کې چې کله ما کوچ سره خبرې کولې هغوی ویل تر اوسه هغه 100% افیکټ نه ده. نو دې لپاره چې هغه 100% افیکټ نه ده علامه غزنفر او اوسه سره ده، که چېرته بیا پرتله کېدله نو مجیب زدران په علامه غزنفر باندې برتري ځکه اخلي چې هغه ډېره تجربه لري او د هغه ویریشنز ریکور هم ډیر آسانه نه دي، بیخي آسانه نه دي دغه ویریشنز ریکور. نو او بل بیٹنگ کې هم د علامه غزنفر نه دی، هغه بیٹنگ پیاوړی ده، یعنی هغه ډیت کې سره سي درې څلور شپږ ځله درته وایي د سینې سره غزنفر یې نسی کولای، خو د غزنفر په پرتله بیا مجیب زدران په دې برخه کې پیاوړی ده. نو که چیرته مجیب زدران فټ وای نو بیا خو خامخا د دوی د دواړو ترمنځ باید یو انتخابې دلی، هغه به خامخا مجیب زدران وای. خو زه فکر کوم چې د هغه د 100% فټ نه اوسېدل وجې نه دا داسې غزنفر انتخاب سوی ده.
او وروستۍ پوښتنه دا ده چې اټکل مو څه دی په چمپیونز ټرافی کې د افغانستان سفر تر کومې ځایه پورې وینئ؟
زه فکر کوم چې افغانستان سره په دې چمپیونز ټرافی کې مخته تللی شي. سویلي افریقا سره مو مخکې لوبلړۍ کړې ده، ماته مور کړې ده، صحیح دی یو څه لوبغاړي نه ول، خو پاکستان کنډیشن ته په کتلو سره او د موږ د سپین اټیک ته په ځانګړې توګه باندې کتلو سره زه فکر کوم چې سویلي افریقا او د انګلینډ غوندې لوبډلو څه موږ تېرېدلی شو انشاءالله. دا آسټرالیا سره هم موږ کولی شو چې مثلا ښه لوبه وکړو او شاید ځینې وګټلی شو، ځکه چې د آسټرالیا مایند سیټ دغه ایسي کله څوک چې چا چې لوبه ځینې ګټلې دوی بېرته په اټیکنګ کرکټ کې اټیکنګ وکټ کې کله کله بیا د سیسه فایر بیک کېږي او د تا ډېر پیاوړي لوبغاړي سره ضرور وسوځېږي، نو تاته یو موقع پر لاسه کوي. او بیا پاکستان کنډیشنز په ټوله کې د آسیا کنډیشنز داسې دي چې د افغانستان غوندې لوبډله هغلته خوشحاله، او افغانستان هغلته ډېر زیات کرکټ کړی ده، د افغانستان لوبغاړو په کنډیشنز کې ډېر کرکټ کړی ده، لکه ټریننګ کمپونو ته هم هلته تللي دي او هغه کنډیشن سره مثلا ډېر برتیا لري. نو زما هیله خو خپله شخصي ده چې افغانستان انشاءالله تر دې موبایل لوبو پورې لاره پیدا کولی شي، هغې نه مخکې هم تللی شي انشاءالله. الله دې وکړي چې دغه اتلولي وګټي، خو ډېر امکان شته چې تر دې موبایل لوبو پورې انشاءالله وتلی شي.
احتیاط وجون کی آو دردنا کھلارا
مشکل وچی کم سے زور آتے ہو آغا زور آنا نشی ہو بکو
چارس نو روز تا اصاب میں ملک خراب شو او سلام کم شو
ڈاکٹران سوائی
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ، او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د لوبول میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیونې لپاره زمون خبرونه هم دومره و پای ته ورسیده. په لوی الله مسپارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.